اموکری خراغلی لند خبرونه د سالنګ لوی لار سره لننه د مسافرونکو موټرو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې دا لار به یوازې د شپې په مخ په نوبت د بارونکو موټرو لپاره پرانیستې وي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویلي مسافر به د شیبر، کوتل او غوربند د ریل لارې شمال جنوب او جنوب شمال ته تګ راتګ کوي. راپورونه د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې له قوله خبر ورکوي چې ښایي دا لوی لار تر دریو میاشتو ورغول شي. د کندهار د میرویس روغتون یو شمیر چارواکي په دې روغتون کې د درمل او ځنی روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روغتون څو تنو چې نوی روغتون لمړی واخیستل شي، پرون ازادي رادیو ته وویل پخوا به دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول، خو کله چې د سره سری مرستې کمی شوې دي نو دوی په درملو کې تراویا په سلو کې کموالی راغلی دی. له شاوخوا دېرش کلونو راهیسې سره سری له دې روغتون سره هم د درملو مرسته کوله، هم یې طبي وسایل ورکول او هم یې ډاکترانو ته معاشونه، خو له تېرو دوو میاشتو راهیسې سره سری په ټول افغانستان کې خپلې مرستې محدودې کړې دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د درنو اورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو اټکل شوی دی. په وروستیو کې د افغانستان په شاوخوا څوارلس ولایتونو کې د سیلابونو له امله نږدې پنځوس کسان مړه شوي او د سلګونو کورونو په ګډون زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او میوه لرونکي باغونه هم تخریب شوي دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د صدر اعظم شهباز شریف به د دې هیواد پارلمان د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ منحل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغې ده چې د ائتلافي حکومت د ړنګېدو او د موقت حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوې وه. پاکستانی رسنیو د ډان ورځپاڼې په ګډون د یو شمېر سرچینو له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه کوله، خبر ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا پرېکړه د پنجشنبې په شپه په یو غیر رسمي غونډه کې اعلان کړې ده. د پارلمان منحل کېدل دا معنا لري چې باید تر نوې ورځې پورې انتخابات وشي. او د خوځو د فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبې نن پیلېږي. په یوه لوبه کې به سویس له اسپانیا سره او په بله کې به جاپان له ناروې سره مخامخ شي. دا لوبې د جولای په شلمه د نړۍ د دوه دېرشو ملي لوبډلو ترمنځ په نیوزیلانډ او آسټرالیا کې پیل شوي چې اوس په دویم پړاو کې شپاړس لوبډلې پاتې دي. دا نړیوال جام به د اګست تر شلمې بشپړ شي. وړاندې په تفصیل کې به دا موضوعات واورئ. د طالبانو حکومت د سالنګ لوی لارې د یوې لویې برخې د جوړېدو په موخه دا لاره سر لننه د مسافرو پر مخ تړلې ده. د دې لویې لارې رغېدل په ځانګړي ډول له اقتصادي پلوه ډېر مهم ګڼل کېږي، خو تر خواهی نور څه کار پکار دی.
د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او د هغه تر څنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تګ وي بل راتګ وي.
استانه کې د افغان محصولاتو د نندارتون پر مهال د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د یو سل نوي میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شوي. په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شوې او مطالبو ته ځغلنده کتنه کوو او تر خواهی ستاسې رالیږل شوي پیغامونه هم درته خبرو. ملتیا مې وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت د سالنګ لوی لار سر لننه تړلې ده. د دې لوی لارې 80 کیلومتر بیا رغول کیږي. طالب چارواکي وایي یوازې بارونکو موټرو د شپې له خوا اجازه ورکوي چې په نوبت له شمالي سالنګ جنوبي او برعکس تګ راتګ وکړي. ځینې خبرو شوی راپورونو پر بنسټ د لارې په نږدې درې میاشتو کې ورغول شي. خصوصیات یې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د فوایده مې سره سر لننه د سالنګ لوی لار د تونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بنده کړې ده. له افغانستان رسنۍ راپور ورکوي چې یوازې به د شپې په مخه لویو باري موټرو ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي، هغه هم داسې چې په نوبت پځي او یوه شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بله شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي. د طالبانو د فوایدامې وزارت په وینا مسافر به د شیبر، کوتل او غوربند د ریل لارې چې راځي، خو دا لاره د سالنګ د لوی لارې په څیر پخه نه ده، کنډې کپرې ده. شبیر د پروان و اوسیدونکو ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې باید مسافرو ته د سالنګ پر لاره د تګ راتګ لپاره وخت وټاکل شي. د وی د شیبر کوتل پر لاره موږ نشو تلای ځکه چې لاره خرابه ده، لرې ده او مسافر ستړي کوي. موږ ته یو وخت وټاکي که د شپې په مخوي که د ورځې په مخوي چې مسافر لاړ شي راشي. د پروان یو بل اوسیدونکی شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رغېدو چارې دي ګړندې شي. دی وایي هیله من یو چې زموږ دا لاره ژر جوړه شي او بله دا چې موږ ته د وخت وټاکي چې څه وخت په دې لاره که شپه وي که ورځ وي چې ولاړ شو. د طالبانو د فایدامي وزارت اونۍ مخکې د مسافرو لپاره د شیبر د لارې د تګ راتګ خبر په هغه پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړی و نه و ورکړی. دغه پیغام د فوایدامي وزارت د رسنیو مسؤول محمد اشرف حق شناس استولی و. دی وایي
ټولګټو وزارت د سالنګونو لوی لارې د 80 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی دی. په همدې اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یادې پروژې د کار د غوره تطبیق په مخه سال له شنبه ورځ څخه چې د 1415 هجري قمري کال د محرم له 13 نیټې سره سمون لري، دغه لوی لارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتک پر مخ تړل کیږي. خود شپه لخوا په نوبه سره یوش په شمال څخه جنوب لوري ته او بلش په جنوب څخه شمال لوري ته د تک اجازه ورکول کیږي.
د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې په وینا شاید سالنګ د لوی لارې درغاوني چاري تر درو میاشتو پورې دوام وکړي.
اور دل مچې د سالنګ لوی لارې لدی عمل چې 80 کیلومتر برخه یې چې د تونل دنه د باندې یو شمیر برخه ده رغول کیږي سرلن نه تړل شوې ده. طالب چارواکی وایي د لارې بلدی وروسته واځي د شپې لخوا د تجارتي موټرو پر مخ خلاصوي، هغه هم یو شپه د شمال لوري جنوب ته او بل شپه د جنوب شمال ته. د دې لوی لارې د رغېدو چارې په څنګه ډول له اقتصادي پلوه څومره مهمې دي؟ د اقتصادي مسایلو کارپو ازرخش حافظي ازادي راډیو سره مرکه کی دی او نور پښتنو ته ځواب وایلی.
د سالنګ لارا د سلور سو ترکونو او مسافر بهي موټر لپاره د ډیزاین شوی و. حد اکثر اوس مهال 15000 موټر زینې تیریږي او زی او راځي. دا د حضرت ظاهر شاه په وخت کې په 1400 کال کې پرانیستل شوی دی. اوس 1402 کال یعنی شپیته کاله د دغه تونل د افتتاح څخه تیریږي. په دا شپیته کالونو کې چې دغه وخت را تیر شوي دي، هیڅ مثبت اقدام د دغه تونل د بدیل لپاره نه دی شوی. اوس د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او د هغه تر څنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تګ وي بل را تګ وي حداقل. او دا لاری چې دی د سړک چې دی د سړک ډیر کوچنی سړک ده، شپږ متر عرض لري او کله ناکله چې د ګاډي یو بل څخه تیریږي د بربري ترکونه احتمال دی چې یو بل سره ټکر وکړي او ځکه هم د تلفات ډیر زیات دي او ترافیکي پیښې ډیر زیات دي.
حافظي صاحب، د سالنګ د لارې د اهمیت په اړه تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د دې لپاره چې د افغانستان د شاوخوا اتو شمالي او شمال شرقي ولایتونو لار له سالنګ تیریشي، نو د دې لارې د رغېدو پر مهال به سوداګر له ستونزو سره مخامخ نشي؟
دا خو معلومه ده چې شیبه چې یو موټر دریږي په سوداګر باندې دا بوت چراغ د لګه خو بیا د مستلک اس خیر اخلي او قیمت د تماشو د کالا زیاتیږي او په مارکیټ کې په مناسبه بیه نشي ارزه کېدلی او مستلک د موټر ډیر زیات وی، تیل ډیر مصرفیږي او زمان ضایع کیږي. دا ټول د خصوصي سکتور لپاره نه یوازې خصوصي سکتور لپاره بلکې عمومي افغانستان اقتصاد ته ضرر رسوي.
نو د ترانزیت لپاره او د سوداګرو لپاره داسې څه بل لار ممکنه ده چې د سالنګ په دې لار د خبروبار کم شي او د خلکو ستونزې هواري شي؟ شاید تاسو له سوداګرو سره په غونډو کې داسې څه مسله کومخت مطرح کړی وی او یا مطرح شوی وی؟
د امان الله خان په وخت کې جرمنان یو ښه نقشه کړی و چې د اولنګ څخه تر د شاخه پورې د تونل وال کېدل او دونه په غره کې ختل او کوتلونه جوړول او په اخر د کوتل کې بیا سل وهل د تونل وهل. دا په خپل یو اقتصادي او معقول کار نه و. باید دوی د تونل ډیر لاندې دلته د دې څخه د سالنګ څخه تیریږي هلته بیا ولنګ دي، د ولنګ څخه تر دوشاخه پورې بیا یو اوږ تونل په کار و چې وهل شي. خو دوی د ترجیح وکړل چې یو په سوغه کې یو تونل وهي لاند تونل چې 2.6 کیلومتر دی. هغه لاندې تونل چې دی هغه تقریبا 9 کیلومتر شاوخوا راځي، اما 30 کیلومتر دا کوتلونه او دا لوړ جګېدل او بیا ښکته کېدل په کمی، نو هغې لپاره خو بیا ډېر لګښت پکار دی. او په اوسنی شرایط چې بینلمللي مرستې هم نشته دی او خارجي مؤسسات لکه معتبر بینلمللي مالی مؤسسات لکه ایم اف لکه ورلد بانک او لکه ایشین ډیولپمنت بانک مرسته نه کوي حکومت سره، دا په داخلي منابعو متکي کار دی. نو نه پوهېږم چې دا ترسره کېږي یا نه.
د اقتصادي مسایلو کارپوه ازرخش حافظي وو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو مال چې په کور دننه د افغانانو اقتصادي وضعیت خورا ترنګلي حالت ته رسیدلی دی. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي دي. هاخوا د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال ویلي که شرایط ښه شي د استانه او کابل ترمنځ سوداګري تر 3 میلیارد ډالرو رسیدای شي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د افغان سوداګرو او قزاقي تاجرانو ترمنځ د څه باندې 190 میلیونه ډالرو په ارزښت د تړونونو تر لاسلیک کېدو وروسته په پلازمینه استانه کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شو چې نن به پای ته ورسیږي. په دې نندارتون کې چې په 70 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوی، وچې میوې، تازه میوې، زعفران، ګرانبیه کاڼې، غالۍ، لاسي صنایع، جوس او حتی د سبزیجاتو بېلابېل ډولونه کېښودل شوي دي. د دې نندارتون یوې ګډونوالې فیروزې اکبري ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې بازارونه سړه شوي دي او داسې نندارتونونه شاید تجارت ته ودې سبب شي.
لکه چې حکومت بدل شوی، بازارونه خراب شوي دي، خلک بیکاره شوي دي، هغه سه بازار نشته لکه پخوا چې و. دا کار ښه شوی دی چې تاجرو مېرمنو ته یې د کار اجازه ورکړې ده او دوی کولی شي چې له خپل محرم سره سفر وکړي او نندارتونونو ته لاړ شي. لکه موږ چې قزاقستان ته له خپل محرم سره راغلي یو، طالبان هم هڅه کوي او موږ هم هڅه کوو چې بازارونه ښه شي.
پاستانه کې د نندارتون د هغې غونډې تر څنګ جوړ شو چې د افغانستان او قزاقستان شاوخوا 300 سوداګرو د اګست په 3مه پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د قزاقستان او طالبانو یو شمېر چارواکو هم ګډون وکړ. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک ژومانګارین دې غونډې ته وویل چې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ تر 3 میلیارد ډالرو پورې سوداګري رسېدلی شي. ښاغلی ژومانګارین زیاته کړه چې افغانستان دوی ته ډېر اهمیت لري، د دغه هیواد لاره په پاکستان او هند سپره ده. د قزاقي سرچینو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ تجارت څه باندې 3.4 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. افغان تاجران په دې نظر دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نړیوالو بندیزونو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول اروپایي ټولنې او یو شمېر نړیوالو مؤسسو د افغانستان بانک زیرمه کنګل کړې ده او افغان تاجران نشي کولی چې له بهر افغانستان ته او له افغانستانه بهرنیو بانکونو ته په اسانه پیسې انتقال کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې پرله پسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته ډېر مالی زیانونه اړولې دي. هلته خلک وایي کورونه، سربندونه، ویالې، سړکونه او نور عامون منفعه ځایونه یې ویجاړ شوي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکي وایي لیوې خوا ورته توپانی بارانونو او سیلابونو تیار کښتونه له منځه وړي او له بل پلوه د سرک ویجاړېدو سره پرې لاره بنده شوې او د خوراکي توکو کمی او نشتوالي سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر جمعه دین:
مردم ولسوالۍ منډول حدوداً بالاتر از 80000 نفوس تخمین شده.
منډول ولسوالۍ له 80000 زیات نفوس لري. د سړک ویجاړېدو او بندېدو په وجه د دواب او منډول ترمنځ تګ راتګ په بشپړ ډول بند شوی. خلک نشي کولی چې د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې خپل ستونزې حل کړي. سړک ډېر تخریب شوی او خلک د بیا رغولو توان نه لري.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو ولایتونو او ولسوالیو کې چې په طبي پیښو کې ولسونه زیانمن شي، مؤسسات او حکومتي ادارې په چټکۍ پوښتنه کوي او ورته مرستې چمتو کوي، خو په منډول کې د سیلابونو راوتلو او خلکو ته د مالی زیانونو وختو سربیره د سرک رنګېدو له یوې میاشتې اوړي، خو تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. د منډول اوسیدونکي محب الله راته وویل د مرستو نه رسېدو او لارې بندېدو سره د خوراکي توکو بیې څو چنده لوړې شوې دي.
سیلاب په سلګونه جریبه ځمکه تخریب کړې، 1 کیلومتره سرک یې په بشپړ ډول ویجاړ کړی، د موټرو له تګ راتګ یې ویستلی، خلک یې د ترمیم وس نه لري. د سرک ویجاړېدو او بندېدو په وجه په سیمه کې د خوراکي توکو کمی رامنځته شوی، نرخونه یې هم ختلي دي. په لغمان کې چې د وړو یوه بورۍ په 1500 افغانۍ کېږي، په منډول کې هغه په 8000 افغانۍ ده.
د دوی په وینا چې اوس مهال هر ډول مرستو ته اړتیا لري، خو له ټولو زیاته اړتیا یې د سرک بیرته رغولو او پرې د موټرو تګ راتګ پیل کېدل دي. د منډول ولسوال مولوي غلام قادر حیدري هم وایي ولسونه یې بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د هر ډول مرستو مستحق دي. د حیدري په وینا چې تر اوسه نه سیلاب ځپلو سره مرسته شوې او نه هم د سرک پرانیستلو کې ورسره کومې مؤسسې همکاري کړې ده.
نړیوال مرستندوی ادارې نه غواړو خلکو سره مرسته وکړي، خلک ډیر محروم او لرې پراته خلک دي، ټول خلک خپل خپل منطقه کې بند پاتې دي. نو داسې انکشاف ریاست او ریاست فایده عامه او ریاست حوادث نه هم احترامانه تقاضا لرو چې منډول په باره کې توجه خاص وکړو.
نه نوري صاحب اوسه پورې څوک هم نه دي راغلي، هېڅ بخشنه څوک سروي والا نه دي راغلي،
او که چېرته توجه ونه شي دلته نو خلک به ناورین سره مخ شي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د منډول سرک یو څه برخې یې ترمیم کړي، خو کوم ځایونه چې جوړولې مشکل دي هغه زیاتو مرستو ته اړتیا لري، او دوی د حکومتي مسؤلینو په ګډون د بیلابیلو مرستندویه مؤسسو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. د یادې ادارې سرپرست مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
زیات امکانات واړي، والي صاحب موږ سره هم ژمنه کړې چې امکانات به انشاءالله تاسو ته درکړو، وزارت سره هم دغه سره خبر انشاءالله موږ شریک کړی دی. د فراق نړیوال پروګرام د بهتکي مسؤلین موږ سره ژمنه کړې ده چې دغه سرک په جوړولو کې هم تاسو سره همکاري وکړو، او یو ان ډی پي هغه هم راسره ژمنه کړې ده چې نورستان دپاره به همدغسې سرکونو دپاره به کافي بودیجه په نظر کې ونیسو. کوشش کې لګیا یو انشاءالله چې هر لارې نه امکان کېده موږ هڅه کوو چې دغسې ټول سرکونه ورغوو.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د تیرې میاشتې سیلابونو د کوراج روغتیایي مرکز عمومي سرک او نور زیات عام المنفعه ځایونه ړنګ کړي دي، چې اوس یې له امله ولسونه او حکومتي مسؤلین دواړه ستونزې ګالي. روغتیایي مرکزونه د درملو کمی او خلک د خوراکي توکو د نشتون سره مخ دي.
نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو لنډیز به یې واورو.
ډیپلومات خبرونې پرون په افغانستان کې د چین د لوی ستراتیژي په عنوان په یوه لیکنې کې ویلي چې د چین په دې ستراتیژي کې د خپلو اقتصادي ګټو خوندي کول، د خپل نړیوال نفوذ پراخول او د خپلو پولو په اوږدو کې د ثبات یقیني کول شامل دي. لیکوالانو سحر لیاقت او ابو هریره عباسی استدلال کړی چې د یوې سیمه ییزې دوامدار شخړې پرتله د یوه باثبات افغانستان لیدلوری چین ته زمینه برابروي چې په دغه هیواد کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي. په وروستیو کې چین د افغانستان پر قانونو پانګونې ته خپله لیوالتیا زیاته کړې، او د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور تیره میاشت ویلي و چې د افچین په نوم هغه شرکت به چې د روان میلادي کال په جنوري کې ورسره د امو نفتي حوزې د استخراج قرارداد سوی، په لومړي کال چې ازمیشتي دوره ده، په سیمه کې د نږدې 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت نوره پانګونه هم کوي. د قرارداد له مخې د تیلو د استخراج ساحه د جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو اړوند څه باندې 4500 کیلومتره مربع ساحه رانغاړي. د ډیپلومات د مقالې په یوه برخه کې راغلي تر 2 لسیزو وروسته له افغانستانه د امریکا د متحدو ایالاتونو وتل او پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګول د دې سبب سول چې افغانستان په یوه حساسه مقطعه کې واقع سي. د لیکوالانو په وینا د افغانستان راتلونکی غیر یقیني دی، او د بې ثباتۍ د دوام لیدلوریو د چین لپاره هم د پام وړ اندېښنې ولړې کړې دي. د طالبانو حکومت چې د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالو لخوا له سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. طالبان د چین په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو پانګونه له خپلې نړیوال انزوا او د دې هیواد له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره ډیره مهمه بولي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په بریتانیا کې د هغو افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې د دوی له لنډمهالو استوګنځیو چې په دولتي هوټلونو کې وو ایستل سوي دي. ورځپاڼې د پارلمان د یوه غړي په وینا دغه اخراج شرمونکې پیښه بللې ده. د انډیپندنت په لیکنه دغه افغاني کورنۍ چې ډیرو یې په افغانستان کې د بریتانیا له اړوندو ادارو یا هم بریتانوي ځواکونو سره کار کړی وو، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بریتانیا ته لېږدول سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي دغو ټولو 8000 افغانانو ته چې په هوټلونو کې د لنډمهالو استوګنځیو په توګه اړولي وو اطلاعیه ورکول سوې وه چې د مې میاشتې تر پایه له دغو هوټلونو ووځي. حکومت دوی ته درې میاشتې نور هم وخت ورکړ چې ځان ته خپل استوګنځای برابر کړي. ورځپاڼې ته ځینو ادارو ویلي چې د دغو اخراج شویو افغانانو 40% یې محلي چارواکو ته ځانونه بې کوره معرفي کړي دي. د دغو افغانانو له ډلې ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یوه لویه ستونزه بللې ده، ځکه زیاتره یې دندې نه لري، هلته خپل لګښتونه نسي پوره کولی او اولادونو ته به یې دا سخته وي چې بیا په نوې ساحه کې له ښوونځیو سره بلد سي. د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي دان جارویس چې په افغانستان کې هم کار کړی دا واقعیت شرمونکی بللی چې دغه کورنۍ بې کوره کیږي. د ویلي له هوټلونو د خلکو ایستل یو مدلل کار وو، حکومت په کار نه و چې په دې کار کې بیړه کولی.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کندهار کې زرګران وایي د پخوا په پرتلا د سرو زرو د پلور بازار سوړ شوی او د سوداګري له ننګونو سره مخ ده. دوی وایي د خلکو وضعیت د دې لامل شوی چې خلک د دې په ځای چې سره واخلي له کورونو سره زر راوړي او په دوی خرڅوي. پاینې وخت کې د دې ولایت اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لامل مجبور شوي چې په کور کې د سنگاشته او نور سره زر او ګاڼې راوړي او وایي پلوري. زیات په دې راپور کې
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر د بازار ته راوړي او غواړي چې بی پلوري او خپل ورځنی اړتیاوې په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتري چې د کلون رئیس یې ساتلی وو له دې خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړي.
زر سره در په درس کولو بالا مزما زر به غمي خرج کړم چې سات کمزور یم هغه مې د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوي چې ګڼي کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي مجبور سوي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې وپلوري. د بی بی په خبره د لور هم مجبور سوي چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل سره زر وپلوري.
اغه د زم د اقتصاد کمزوري چې فارکه یغه د سره ول بیا د پروري سو باندې وکړ باندې هغه د زر خرڅ کړ.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق په نوم یو زرګر چې د تیرو 15 کلونو راځي زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک د سرو زرو د پیرولو لټپان څخه به برخې سي او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر وپلوري.
په اوس وختونو کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلان نه لري چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لري. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي. دا رقمي فکر نه کوم چې ډیر وخت زرګران به دوام ولري. تقریبا په سلو کې 80% خلک خرڅي، 40% کیرانی هغه د مجبورۍ ټول څخه بل دغه نست.
زما نوم عزیز احمد. په اوس وخت کې پروشات خو بيخي په سل کې 10% ده. د مجبورۍ سره اوري هغه اکثر خلک چې راوري زر وایي موږ د مجبورۍ سره خرڅو. شینلرو په کور کې وړه رانی سو غنم رانی سو دا د کور مصرف مصارف کو په دغه زر خرڅي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیې مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټیټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي، هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی د خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وختو ته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلاچې دی یو څه کچه کم شوی دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړې، چې له امله یې بیکاري زیاته شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
تر خوای ازادي رادیو زموږ پر وې پاڼه هم ژوندې اوریدل شي. سلیروي سات د ازادي رادیو ټول خبرونه زموږ پر وې پاڼه باندې شته. تاسو کولای شئ چې هلته زموږ خبرونه هم په ژوندې شکل باندې واوري او کچېری کوم خبرونه په تکراری شکل باندې تاسو اوریدل واړی، هم د ازادي رادیو د خبرونو جدول ته ورشي. یو اپشن هلته د ویب سایت په برخه کې شته، دغه په کلیک کولو سره تاسو کولای شئ د ازادي رادیو سبتي خبرونه تلبته تکرار تاسو غواړی هغه واوري. او سم ورګرزو تاسو را لګلی پیغامونه ته.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. از محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لګیا درلو دلته بډوډي ورته ورکول کېدل. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه. متاسف نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شانګران دي، مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمي کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیلم داده چې موږ پیغام نشر کړی او موږ حق یعنی بدلا شو د زکوونکو تور کول سی او د ماسین لپاره یو ځنګل لایجا جوړ سی. ډیر مننه.
سلامونه، نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېرې افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشتې صاحب دي. یعنی زموږ ډېر وخت خوشحلو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې.
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو هم څارلای شي. زموږ ټولنیزو رسنیو کې پر فیسبوک، انستاګرام او د خوای ټویټر بیلابیل مهم مطالب او خبرونه خپرېږي. زموږ یو شمېر خبرونه هم زموږ پر یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه باندې ژوندۍ خپرېږي. تر خوای په ټویټر باندې هم کولای شي هغه هم واوري او وی ګوري. ساسي رالي گل شوي پیغامونه مو وړاندې و اوریدل ز اډینا بولم چې وایم کولای شي چې خپل پیغامونه هر ورځ هر وخت کې چې تاسو خپل ویز مو په واتس اپ شمیره باندې مو تر واسه وي او تر هغه سوتي یو کې ویډیو مو باید تر په ویلا بیرو برخو کې او د زده رادیو په ویلا بیرو خبرونه کې په نوو ته شکل باندې خبرو هغه پیغامونه چې ساسي را رسیدلې او نه دي خبر شوې تر اوسه چې د زده رادیو په ویلا بیرو راتونکو خبرونه کې ورته نوبات ورکول شوې ده او په ترتیب سره خبر شي ډیره مننه چې تر دم ګړې پورې را سره وی او خبرونه مو واورېده. د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو بلې اونیز خبرونې تاندې څانګې چې د ځوانانو خبرونه د هغې ته ځانګړې شوې خو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې او زه بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د سالنګ لویه لار د دې عمله چې اتیا کیلومتره برخه یې رغول کیږي سر لننه د مسافر وړونکو موټرو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې دا لاره به یوازې د شپې په مخه په نوبتوار د بار وړونکو موټرو لپاره پرانیستې وي. د کندهار د میرویس روغتون یو شمېر چارواکي په دې روغتون کې د درملو او ځینې روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روغتون څو تنو چې نوي غوښتل نمونه یې واخیستل شي پرون ازادي راډیو ته وویل خو په دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول خو کله چې د سره صلیب مرستې کمی شوې دي دوی په درملو کې تر اویا فیصدو کې کموالی راغلی. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی دی. لغمان، ننګرهار، نورستان، کونړ، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پکې د سیلونو د بهیدو اټکل کړی. پاکستان رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم شهباز شریف به د دې هیواد پارلمان د دې اونۍ د چهارشنبې ورځ منحل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغې ده چې د اطلاعاتو حکومت د ړنګېدو او د موقتي حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوې وه. د پارلمان منحل کېدل دا معنی لري چې باید تر نویو ورځو انتخابات وشي. او د خوځو د فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبي نن پیلېږي. په یوه لوبه کې به سویس له اسپانیا او په بل کې به جاپان له ناروی سره مخامخ شي. دا نړیوال جام به د اګست تر شلمې بشپړ شي. او سم لژمنې سره سم تاندې څانګې اونیزه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د غوز د کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس نزد کیږي.
روسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په مانس کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خې نګدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځکه د سپین سهار په نوم مشهور دی. نو موړی په 1908 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله خپل کلی او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولېږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایي دی یو دی نو تاسو به بیا خوري څه شي چې دی سبق وایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق وایي وخت ضایع کوي هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتما زده کړې وکړم او خلکو ته وښیم چې نه یوازې د زده کړو لپاره نه ته ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر دته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. لا دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلی دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي، او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده، او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده، چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دښتونو زاړه کتابچا، د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي، او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونو تجربې وروسته لیکلې دي، او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په هغه پیل کې لیکلی دي، او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنې دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنې هغه کتابونه به لا چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغو پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې مارا ټول کړی دي د چاپ کړو چې درې برخې لري. یو برخه ژورلیدونه دي، بل برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یو برخه ده، او بل د ټولې نړۍ متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېری هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولی شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د دې خبرې ته نور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د دښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږدې بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې دی اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدي له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي، او خپلې پرېکړې به پخپله کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وسي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی، شیان موږ خپل ښه زده کړی وو څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه یې کولې، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې شیم زده وو هغه به هم یاده وتل، بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راته باندې کېښودو هسې تقیرولو به چې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
دوم ټولګي زده کوون که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه توري کړي.
استادان دي ریوار درته درس تشریح کوي کرا کینې هلته نوټ وایي چې زده نه وي خو ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه سزده دې هم نه وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بېخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي، خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي، دای باید لوبي وکړي د لوبي په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کړو وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هېڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې سیو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي مګر هغه به درس نه ویلې.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ یې وهلو تحقیر کولو وي، خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځله به درس سره تکرارو، روزمره به سې موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکوو او کوم درس به هم څه نه وزه بیا به راته تکرارو، تېر درس به تکرارو، نوی درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډېر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره، دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی دغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورخطایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسره باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بډې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سم شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېری یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي، ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي، کنه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لغه نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړه ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخته موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه مشروم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی ورته به دوستان سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوځو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوځو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني، تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشي. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي، د دوم ټولګي، د متوسطه کلیسه ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ خونکو کړم نه ده. زمو خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړی ده. کاغه منفی اړخو، کاغه مثبت اړخو. منفی اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولای، همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګردو هغه غلی کیناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ما ته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي، دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور سره کورنۍ ده. زموږ تاسې سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنو کې چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
دسړګي نا تلارې مې دلی دودا درزوی مې سبي وار د سینې ور چې ګل چنرا باندې سل د ګلو بل کړو را تخلاص کړو د خیالونو ګل کدي ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټو کلزان پسرا پوری د کوټی ور او پوت کی د دربان تڅ حاجت زده حسی هم سات مد پوتے ور د اسرار پزړه کی راشي جوړ ترا هوا چر تر لری کی دش پی ور مین چنوان دیکھنا مینوا مین چنوان دیکھنا مینوا بے غم ژوندو وسوس مینوا بے غم ژوندو وسوس مینوا چنوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوړ و ظلم خو پور مینوا جوړای نارا پوری ټوکی کوي جوړای نارا پوری ټوکی کوي تمرا بے خوندا نمون مینوا تمرا بے خوندا نمون مینوا بے غم ژوندو وسوس مینوا بے غم ژوندو وسوس مینوا مین چنوان دیکھنا مینوا کامیاب بیاما روم بے ژوندونو تجربه مینوا هاغه جهان کې با مجنون توایم هاغه جهان کې با مجنون توایم زه هم عاشقم خو مزه مینوا زهما شقم خم زمین و بیغم جوندو وسوس من و بیغم جوندو وسوس من و مینا چه نوان دیخن من و خلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا